السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست وخت په افغانستان کې 2 بجې سوی اوس هم د ازادي رادیو 19 پروگرام ځوان فکر خبريږي چې فیروزه عزیزی پر مخ وړي خو تر هغه مخکې زملالي بشیر د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم لمړی د ځینو خبرونو سرچکی په خوست ولایت کې د سرک غاړې ته د بم چاودلو په نتیجه کې 10 ملکیان وژل شوي دي. په بلخ ولایت کې د ماین چاودلو په پیښه کې 12 کسان ټپیان شوي دي او د پاکستان د پوځ پخوانی مشر د ملي خیانت په تور په اعدام محکوم شو. بشپړه خبرونه په خوست ولایت کې د سرک غاړې ته د بم چاودلو په نتیجه کې 10 ملکیان وژل شوي دي. د کورنۍ چار وزارت ویاند نصرت رحیمی وایي 14 نن سهار په علي شیر ولسوالۍ کې سوي ده. په وژل سوي کې درې کوچنیان، دوه ښځې او 15 نارینه شامل دي. د خوست ولایت ویاند طالب منګل وایي وژل سوي ټول د یوې کورنۍ غړي وو چې په یوه فاتحه کې د ګډون لپاره لوګر ولایت ته روان وو. نصرت رحیمی د بم ځای پر ځای کولو پړه پر طالبانو اچوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما ویلي چې د تاوتریخوالي بې ساري کچې اندېښمن کړي دي. یوناما د روان کال په لومړۍ نهه میاشتو کې د 2503 کسانو د وژل کېدو او 5,600 کسانو د ټپي کېدو پیښې ثبت کړې دي. په جوزجان ولایت کې د سړک غاړې په ماین چاودنه کې یو کارګر وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. د جوزجان د والي ویاند عبدالمعروف آزر ازادي راډیو ته ویل دغه پیښه نن مخکې د شبرغان د یوې فابریکې ته نږدې شوې ده. هغه زیاتوي د شبرغان د جرقدوق فابریکې څلور کارګران د غازو له څاګانو څخه د غازو د را ایستنې په هدف دغې فابریکې ته پر لاره و چې سړک موټر یې د سړک غاړې پر ماین برابر شوی او له کبله یې یو کارګر روغتون ته له رسېدو وروسته ساور کړی او درې نور یې ټپیان شوي دي. تر اوسه هیڅ ډلې د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. په بلخ ولایت کې د ماین چاودلو په پیښه کې 12 کسان ټپیان شوي دي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته ویل چې دا چاودنه نن د مزار شریف دوهمې امنیتي حوزې ته نږدې په الکوزي چوک کې سوې ده. ښاغلي عادل زیاته کړه چې یو ماین پر یو بایسکل ځای پر ځای کړل سوی و او د پولیسو پر رنجر موټر وچاودېد. د ویل چې په دې پیښه کې د ترافیکو 15 پولیس او 12 ملکیان ټپیان شوي دي. د بلخ پولیسو په دې اړه د تحقیقاتو د پیلېدو خبر ورکړی دی. تاسیز مجرغلا ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان د پوځ پخوانی مشر جنرال پرویز مشرف د ملي خیانت په تور په اعدام محکوم سو. محکمه ویلي چې مشرف 12 کاله مخکې د پاکستان اساسي قانون لغوه کړی وو. په اسلام آباد کې ځانګړي محکمې دا پریکړه نن وکړه. پرویز مشرف په متحده عربي اماراتو کې د جلاوطنۍ ورځ شپې تیروي. په 1999 کال کې مشرف د هغه مهال صدر اعظم نواز شریف د کودتا له لارې له واقع لري کړ. دی له 2001 کال څخه تر 2008 کال پورې د پاکستان ولسمشر و. د له استیزات څخه د ځان ژغورلو په خاطر په 2001 کال کې اساسي قانون لغوه کړ او په خپل هیواد کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړ او وروسته یې په 2008 کال کې له دندې استعفا ورکړه. پر د ملي خیانت قضیه له 2013 کال راهیسې ځنډېدلې وه. په 2016 کال کې ده ته د درملنې په خاطر له پاکستانه د باندې وتلو اجازه ورکړل سوې وه. د پاکستان د جوړېدو راهیسې په دغه هیواد کې شاوخوا نیمایي وخت پوځ واکمنې کړې ده. متحده ایالاتونو پر هغو موسسو او افرادو د بندیزونو د لګولو ګواښ کړی چې ایران ته د ګرافیتي الکترود او نفتي کوک په نوم د فلزي صنایعو د جوړولو لپاره د اړتیا وړ توکو په صادرولو کې لاس ولري. امریکا وایي د تهران د هغو عوایدو مخه به نیسي چې د ورانکارۍ پر فعالیتونو یې لګوي. د امریکا حکومت ادعا کوي چې ایران هغه عواید چې د فلزي صنایعو له جوړولو ترلاسه کوي د وسلو د پراختیا پر پروګرام د سیمې په هیوادونو کې پر لاسوهنو او د تروریستي ډلو پر ملاتړ یې لګوي. په دې بندیزونو کې به پر تولیدونکو او صادرونکو سربیره د بندرونو د چلوونکو او د بار چلانۍ د شرکتونو پر ګډون هغه لوري هم په نښه کې سي چې د اکمالاتو کاروبار کوي. پینټاګون په یو څیړنه کې چې تیره میلادي میاشت یې خبره کړه پر تهران تور لګولی چې د عراقي شیعه ډلو نورو وسلوالو شریکانو او نیابتي ډلو د یوې شبکې په مرسته په منځني ختیځ کې د خپلو ګټو لپاره کار کوي. او د تاجکستان یوې محکمې د دوشنبه یو لوړ پوړی پولیس چارواکی او درې نور پولیس افسران د یوه تورن د شکنجې له کبله په بند محکوم کړي دي. دوی وروسته له هغې په بند محکوم سول چې محکمې د نشه یي توکو په تور د نیول سوي کس په شکنجه کولو مجرم وبلل. پرون دوشنبه د دوشنبه ښار یوې محکمې د دې ښار جنایي پولیسو مرستیال فرهاد ناخونوف په 19 کاله بند محکوم کړ. له ده سره د پولیسو درې نور ټیټ پوړي افسران له 9 څخه تر 9 کلونو بند محکوم سوي دي. څلور واړه تر دې مخکې د هغه کس په شکنجه کولو ګناهکار بلل سوي وو چې د نشه یي توکو په تور نیول سوی وو. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه. وخت مو په خیر. په دې هیله چې داونه مو په خیر پیل کړی وي. نن د سې شنبه ورځ ده. په کابل کې د ورځې 2:00 دقیقې تاسو ازادي رادیو اوري. په ازادي رادیو کې د ځوان فکر خبرونه اوري. پوهیږئ چې په دې خبرونه کې په مختلفو مسایلو باندې بحثونه کوو. ځوانان راغواړو، هغه ځوانان چې په ټولنه کې فعال دي یا اړوند کوم مسایل چې دي په قطړاو مونږ قدرمن میلمانه را بولو او لتاس سره به باسن ولې قدمونه اوریدم. کو تاسو هم کولای سي په دې پروګرام کې برخه واخلي. هغه داتې کوم شمیرې چې تاسو ته وایم کولای سي په هغه باندې اړیکه ونی سي. کوم نظریات البته تاسو سره وي، پوښتنې وي، موږ سره مطرح کولای سي. 0995 40 15 40 هم درنګ 0925 225 په دې شمیرو باندې کولای سي چې اړیکه ونی سي او کوم نظریات، انتقادونه، وړاندیزونه، پوښتنې تاسو سره دي موږ سره یې مطرح کړئ. قدرمن اوریدونکو، په دې پروګرام کې په دې باندې بحث کوو چې هغه ځوانان چې د افغانستان بهر اوسېږي، هغه کورنۍ چې د افغانستان بهر اوسېږي، هغوی چې په قاچاقي ډول له هېواده بهر سفر کړی وي او اوس په مختلفو هېوادونو کې میشتي، د هغوی ستونزې څه دي او یا هم څنګه یې وکولای سول په هغه هېواد کې میشتي پاتې شي هلته او بالاخره ژوند وکړي. ما سره په پروګرام کې دوه قدرمن میلمانه دي. کوم میلمانه چې دلته سټوډیو ته یې حضور راوړی، را سره دی، زحمت یې استلای، بریالی ویار یو تکړه ځوان دی، په بلجین کې اوسېږي، اوس تازه افغانستان ته په میلمستیا راغلی دی. ویار صاحب ستړي مسی
ګوروت.
ویار صاحب، درته وایي چې تاسو څومره وخت کېږي چې په بلجین کې اوسېږئ او څنګه لاړې له افغانستانه؟
تقریبا یا لمړی خو زه د ستاسو د استودیو لاري د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه، احترامات دي کهلی کله چې زما غږ باوري او ټول به خوشاله خوشون ولري. نږدې 8 کاله کېږي چې په اروپا کې ژوند کوم، د بلجیم په هیواد کې ژوند کوم.
او دلیل راته وایي چې څنګه له افغانستانه مو غوښتل چې لاړ شي او بلجیم کې میشت شي؟
دلایل خو مجموع کې کسړې فکر وکړو چې په افغانستان کې ژوند په هر لګا ستونزمن دی. امنیتی ستونزې په افغانستان کې تر هر هیواد یا تر هر ځای بل ډېرې دي. د جنگ لاملونه دي، غربت دی یا نور داسې کیسې دي. بس یو کله انسان وغواړي چې یاره په بل هیواد کې ژوند وکړي، کېدای شي کورنۍ د پاره، د بچو د پاره، د اولادونو د پاره، د نور د پاره. زما هم داسې مشخص کوم دلیل نه لري د تک د پاره، خو بیا هم وړې وړې ستونزې او زما خپل یو علاقه دی د پاره چې کېدای شي زما ماشومان یا زما کورنۍ هلته په یو پرامن فضا کې ژوند وکړي یا کم از کم هغوی ښې زده کړې ولري په راتلونکي کې، هغوی د هغوی راتلونکي ښه وي. او یو تصمیم یې ونیو، تصمیم هم ډېر داسې پلان شو دا یاده مخکنه پلان شو تصمیم نو دا سلیر دغم نو حتمی هم نو چې زدي باید لاړ شم. یو کوشش شو او هغه کوشش بل اخر
اراده مو کړه ولر
اراده
بالکل ښه یو یار سه تاسو خو مخکې مو چې کیسه وکړلې له خبرونه دې پاین مخکې مو کیسه وکړلې تاسو راته ویل چې الحمدلله په بلجیم کې خزوند لري خوشاله یستې دا راته وایي آلته چې افغانان درځي نور افغانان هغه چې د مجبوریت لامل دي له هواده بهر سفر کا نو تاسو به داسې کسان سره مخ شوی کراته وای چې په دا لارو کې بل اخره د افغانانو ستونزې څه دي هغه یې بیا حالت زی نه قبليږي دا مسائل څنګه دي
ګورې په مجموع کې اکثر فکر وکي غیر قانوني داري شدي دا له خطر خالی نه ته کوم اړیکه نه لري ستاره لپاره هیڅ قسمه تضمین وجود نه لري دی او کاچاکی لار ده او په کاچاکی لار کې لاول سره ته باید ځان باندې ټول خطر نه ومني دا چې بیا چا سره مخ کیږي یا قاچاقبر څوک دی یا خلک چې تاله یو ځای نه بل ځای انتقال یا څومره خلک دي د هغوی سره مثلا عاطفه شته نشته نور څه شیان شته نشته دا بیل فرق لري خو قاچاقي لارې په مجموع کې سړی یو رسک په ځان اخلي یو خطر په ځان اخلي او باید دقیق ما چې لیدلې دي زیات خلک له افغانستانه چې ځي په مجموع کې په نورو هېوادو کې شاید فرق لري خو له افغانستانه زموږ خلک زیات د کاروبار یا د اقتصادي مشکلاتو له امله خصوصا ځوانه طبقه چې دلته د کار کمبود دی یا نور ستونزې دي خو مجموع کې چې هلته راځي هغوی د کار دپاره او د خپلو کورنیو د ژوند د ښه والي په خاطر راځي په دې کې د دوی له دې ځای نه چې ځي اقتصادي ستونزو له امله په خرابو لارو باندې فکر کوي یعنی په کاچاکي لارو کې هم ښې لارې خرابې لارې مسؤنې لارې غیر مسؤنې لارې داسې شته مثلا د ترکیه نه یونان ته یا نورو هیوادو ته چې اروپایي هیوادونو سره یو دلته یو سرحد دی دې ته وختل که پیسې زیاتې ورکړي له وچو لارو دې استفاده کوي موټر کې دي وړي په بله لاره که کمی پیسې لري هغوی مثلا د بهر له لارې ځي بیا نورمال دغه قاچاقبران دوی دا وړې کښتۍ د خلکو غلا کوي په هغې کې مثلا د لسو شلو نفرو گنجایش دی یا هغه کښتۍ د لسو شلو نفرو دپاره جوړه شوې دوی پکې 200 نفر واچي دا ټول خطرونه دي یا مثلا د غرو له لارې په یخ کې په واورو کې په نورو دغه کې دا ټول هغه خطرونه دي چې دوی ورسره مخ کیږي او دا په هغه صورت کې دوی ورسره مخ کیږي چې دوی د کمو پیسو له وجې هر خطر ته ځان ورکي او ایله کوشش وکړي چې مخکې لاړ شي
ویار صاحب اوس راته وایي چې تاسو اوس لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلي یاستئ هغه وخت چې له افغانستانه لاړئ دلته د هېواد وضعیت ته څنګه ښکاره کېده اوس افغانستان کې وضع څنګه ده څنګه ارزوئ دا اوس چې په افغانستان کې کوم حالت روان دي
دلته خو زما تقریبا درې ورځې کېږي چې راغلی په دې درې ورځو کې ډېر بیرون نه یم وتلی خو دوه کیسې وي موږ چې هلته اوسېږو په وطن کې په اروپا کې او خصوصا په ټولنیزو میډیا کې سوشل میډیا کې فیسبوک په ټویټر په دې کې ته څه ویني د افغانستان تصویر بس لکه دی د وور دی یو کړی یا د یو لمبې په شکل چې هر څه پکې وور اخستې هر څه سوځېدلې دي او هر حالت د جنگ دی او هر څه پکې لکه د اول خط یو تصویر وړاندې کیږي خو کله چې زه دلته راغلم مثلا زمونږ خلک ډېره کې که زه وایم په مجموع کې افغانان له شکایت سره ډېر بلد دي دارشي نه شکایت د پولیس نه شکایت د ساتونکي نه شکایت له موټر ډرایور نه شکایت له هر چا نه شکایت
بالکل
خو کله چې زه افغانستان ته راغلم پدما وای ډګر کې ما زما د توقع یا زما د تصور خلاف یو عمل و چې وشو سره ډېر خره خره اغلاس ډېر خستلې مې شو پرته له کوم خو بده یو دوی زه نه پوهېږم چې څنګه وپېژندل شوم چې زه پس له ډېرې مودې وطن ته راځم ځکه ما سره چې کوم ملګري په لار روان و هغوی ټول له دې ځای نه تللي وو ټرېننګ ته یا نورو شیانو ته تللي وو خو زه دوی وپېژندلم چې دی مسافر دی وروسته له ډېر وخته راغلی نو ډېر ښه درنښتې ولر له هغې بیرون راووتلم او کوم وضعیت مې چې کتلو ډېر هغه نه و چې ما یې تصور کولو یا هغه ویرونکی وضعیت چې ما په فیسبوک کې کتلی یا په نورو شبکو کې مې کتلی هغسې نه و د رغونو په برخه کې هم کوم وخت چې زه له دې ځای تلم کارونه یعنی هېواد په دغه برخه کې نه و یا کابل ښار په دغه شکل نه و ډېر ورانۍ پکې وي یا سړکونه په دغه شکل کې نه و تغیرات یو څه راغلي دي په امنیتي وضعیت که سړی خبرې وکړي امنیتي وضعیت ښه شوی نه دی یعنی هغه وخت چې زه له دې ځای تللم امنیتي وضعیت هم همدغه شی و په کابل کې پیښې کې دي چاودنې وي په ننګرهار کې چاودنې وي په نورو ځایو کې وي او نن هم همغه شی دی خلک له چاودنو له دې شی ویرهفکر نه
کوئ چې تر پخوا اوس یاد څه ویني
کله چې زله ننګرهار وتلم یو لامل امام دا و چې موږ د ښار تر څلور دروازو یو ایسار شو. یعنی هغه وخت هم زه د ښار له څلور دروازو وتلو ته آماده نه وم. د جلال آباد ښار زه کلي ته نه شوم تللی، او یوازینی یو غټ کوم دلیل چې ما د خپل تګ لپاره جوړو همدا و چې زه دلته په یو ښار کې بند یم، په یو څو کوڅو کې بند یم، کلي ته نشم تللی، د چا پوښتنې ته نشم تللی، د چا سره اړیکې نشم نیولی، او په بل هیواد کې هم په همدغسې یو حالت کې ژوند کوم چې وطن لري. او زه فکر کوم نن هم خلک په هماغه څلورو دروازو کې بند دي. شاید یو څه داسې پیښې چې هغه په ښارونو کې پخوا کمې کېدلې او زیاتې کېږي، خو په څنګ کې زه چې څومره وینم په اطرافونو کې پیښې کمې دي. مثلا اطرافونه پخوا ډېر نام نه و. زه پرون له خپلو کلیوالو سره ناست ولم، هغوی زما د سیمې په اړه خبرې کولې او ډېر خوشحاله وو پکې. خوږیاڼۍ چې زما ولسوالي ده، نورمال په ننګرهار کې هر وخت نام نه ولسوالي ده، خو هغوی د هغه ولسوالۍ نه زه چې کوم وخت تللم هغه وخت ډېره نام نه و، خو اوس هم شوې ده. خو له ښاره یو څه شکایت و، مثلا د جلال آباد ښار کې هدفي وژنې یا نور شیان. یعنی که بیا مقایسه کې ډېر تغییرات نه دي راغلي، کم تغییرات راغلي.
ویار صاحب، هغه ځوانان چې له هېواده بهر ځي، تاسو خو هرقل خپل د دې لپاره ښه ژوند ولرئ، اراده مو وکړه چې له افغانستان لاړ شئ، خو دلته ځینې ستونزې دي یا بېلابېلې ستونزې دي چې ځوانان اړ کوي له افغانستانه بهر لاړ شي، او بیا زخته زیات نورو ستونزو سره مخ کېږي چې آن د دې توقع ورسره وي، یا هرقل دغه هیله کوي چې باید بیرته خپل هېواد ته وګرځي، خو نسي، نه هغه خوا تلی سي او نه دا خوا تلی سي. اوس هم په زیاتو کمپونو کې کوم راپورونه چې موږ ترلاسه کوو، هلته چې کوم په کمپونو کې د افغانستان بهر په لارو کې په ډیرو بدو لارو کې خلک تم پاتې شوي دي، له موږ سره اړیکې سته، شکایتونه کوي. هغه ځوانان چې له افغانستانه بهر ځي او له دغه حالاتو خبر نه دي، او بیا داسې یو وضعیت سره مخ کیږي، هغوی ته تاسو خبره څه ده؟ مخکې دې چې تاسو د ما دې پوښتنې ته ځواب راکړئ، لاړ بسو بهرام صاحب ته بستړي مسي ورکړو چې هغوی هم له خبرونې لري پاتې نه سي. بهرام صاحب سلام، وخت مو په خیر.
سلامونه خوري، زم تاسو ته سلامونه، تاسو د رادیو کارکونکو ته او همدغه شیبه چې څوک زموږ غږ اوري ټول ته سلامونه وړاندې کوم.
ځوان دی اوسې قدمونه bale korwadan zwandi usai qadam nawridun ko mohammad isa bahram ham yo afghan takla kastai aw dai pa sweden ki usigi ustaz afghanistan taraghalai dai la duina ham pukhtani ko che alta pa sweden ki da afghanan uswan sangadai bahram se mehrabani wa ko ita social to usigi afghanan pa sweden ki usigi ta sur sar pe zanai da goi waziyat sangadai goi sanga zwan ka
زه په خدمات کې واکې اوسېږم تقریبا شل کاله وشول، او افغانانو ژوند خو هر ځای کې د ستونزو سره مخ دی، خصوصا په مهاجرتو کې خو ډېرې ستونزې شته دي چې غټه ستونزې همدغه کلتوري او فرهنګي بخش جوړوي چې دغه ډېر ستونزې لري. هغه هم د ماشومانو په روزنه کې چې هغه په افغاني رویه باندې هلته نه تربیه کېږي، هغه ټیږي، دغه ډېره غټه ستونزه دلته.
شل کاله کېږي چې تاسو هلته اوسېږئ، او هر کال راځي افغانستان ته کنه یوازې اوس تازه راغلی یستئ؟
نه، زه تقریبا کال کې یو ځل یا دوه ځل راځم دلته د پلار لیدلو ته، او نو ډېر راځم افغانستان ته. بله
بهرام صاحب، درته وایي چې اوس په افغانستان کې څومره دې ته زمینه برابره سوې ده د تاسو په شان کوم افغانان چې له هېواده بهر دي د مسافرۍ ژوند تېروي چې دلته بیرته افغانستان ته راوګرځي؟
یار زمینه خو کرښتیا خبرو کوم چې خاصه مساعده نه ده، ځکه جګړې او خپل دلته په دولتي چارو کې په پراخه توګه فساد دا خبرې چې انذکار زمینه مونږ ته مساعده شي دا نشته دي. او بل زبدا وایم چې هغه کسان چې ډیر هلته اوسېدلې دي، مونږ مثلا اولادونه هلته راځوانان سو هلته زده کړې وکړلې، عالي تحصیلات لري، د هغو دپاره دلته نه د ژوند شرایط مساعد دي او نه د کار شرایط. نو زه فکر نه کوم چې د کار کولو شرایط دلته د ټولو افغانانو د خطر، هغه افغانان چې خصوصا عالي زده کړې لري او دلته راشي کار کوي دا ورته مساعد نه دي.
په ډنمارک هیواد کې افغانان چې اوسېږي، تاسو مخکې د ماشومانو د تربیې د روزنې یادونه وکړله، د دې ور هاخوا اوس چې تازه افغانان هلته درغلي دي، او په راپورونو کې داسې شته چې هر کال له هیواده ډیری افغانان نور بیلابیلو هیوادونو ته، خو بیا ډنمارک ته زیات شي، هلته تاسو د افغانانو وضعیت څنګه ارزوئ؟ له کوم ستونزو سره مخ دي؟
مهاجرتونو خاص علت چې دوه ځانګړي خبرې چې یو سیاسی حالت دی، بعض خلک سیاسی مشکلات لري، او دویم اړخ چې دی اقتصادي اړخ دی. په افغانستان کې دغه دواړه اړخونه او بل خصوص ډېرې ځوانان چې افغانستان نه کډه کوي یا ځوان کډه کوي، دي ځینې دي هغه د کار نشتوالی دی او د خراب اقتصاد حالت دی دلته په وطن کې. نو دغه افغانان چې راځي اروپا ته اکثرا باید ډېر قوي سیستونه وه، اکثرا د دروغو په حساب باید خبرې جوړوي چې دغه پرابلمونه لرم دا پرابلمونه لرم، خو اکثره اقتصادي پرابلمونه وي. نو په ډنمارک کې هم اوس د افغانانو منل کېدل ډېر مشکلاتو سره مخ دي. داسې افغانان شته چې کلونه کلونه کېږي په کمپونو کې ژوند کوي او ډېر خاص ستونزو سره مخ دي. هغه غیر د دېنه چې مثلا تور کارو کې په بازار کې واغې نه یو څه پیسې خپل فامیل یا کورنۍ ته راولېږي، نور د کار زمینه هغو ته هلته مساعده نه ده.
یعنې ستونزو سره بیا مخ دي. کومه ستونزه چې دلته په افغانستان کې لري چې هغه بیکاري ده هلته مور سره مخ دي؟
بله سر بلند خبره ده.
نو موږ به البته بهرام صاحب تاسو ما سره په تلیفون فکر کاوه اوسئ، تاسو له تاسو نه به نورې پوښتنې هم ولرو. ویار صاحب نه به واورو. ویار صاحب، تاسو نه ما مخکې پوښتنه وکړه، له هغه ځوانانو چې اراده کوي ولاړ سي د افغانستان، تاسو هغوی ته څه وایئ؟
زه خپل نوم بهرام صاحب تسلیمی شوم. بهرام صاحب سلام علیکم.
السلام علیکم. ویار
صاحب نه لای مانه نه پوینم تاسو ته پرګرام خوشاله مخکی بهران صاحب مرتو ویلی ځوانان ته دی ویلو په خاطر تاسو ویلی چې غوی نوی افغانان یا نوی ځوانان چې اروپا ته غواړي راشي. لومړی خبره خدا ده چې ټول ته دا ویل غواړم چې کدلته امکانات ورته کم هم وي ډېر دې زړه نه ښه کوي. څو مشکلات موږ لرو په اروپا کې د ځوانانو په برخه کې. یو خدا ده چې په مجموع کې د چاپیریال تغییر دی او دا ډېر ستر تغییر دی. له داسې یو بندې ټولنې نه چلته ډېر زیات کویدات، ډېر زیات کلتوري او مذهبي کویدات دي. له هغې نه ډېرې اوپن ټولنې ته، ډېرې خلاصې ټولنې ته چلته هېڅ قسمه دغه نشته، کوید نشته، هېڅ قسمه په خصوصا په هغه کسانو چې ځوانان دي هغوی ته هېڅ قسمه ستونزه نشته. هغې ټولنې ته د دوی یو ناڅاپه ورتګ او بیا دوی هلته ځان کنټرول اول یا په حساب باندې د رئیس سره سازش کول په صحیح شکل باندې دا ورته ستونزمنی.
قوي مدیریت غواړي.
قوي مدیریت غواړي. او د دې قوي مدیریت لپاره زما په نظر باندې د کورنۍ د مشرانو نه بل څوک دا نشي کولای. هلته د ځوانانو لپاره ځینې په قوانینو کې ځینې معافیتونه دي، ځینې دغه دي چې هغه د لاغوی نه د دوی منفي استفاده کوي، یعنی خرابات استفاده کوي. دا یوه ستونزه ده چې په مجموع کې زه چې څومره مخکېږم په خپله سیمه کې په بلجیم کې زه وینم زیات ځوانان په هغه سخته دي چې هغه نه د دوی په خیر دي، نه د هغې ټولنې په خیر دي او نه د دوی د کورنۍ په خیر دي. دا یوه ستونزه. دویمه ستونزه دا ده، دویمه مسله د دوی دپاره دا ده چې دوی هلته راځي، دوی دلته قرض پیسې اخلي، کورنۍ ورته ځمکه خرڅوي یا بله کومه لاره ورته کوي. دوی لیږي د دې په خاطر چې یاره دا به دستي د ما دپاره دی، زمنګ د کورنۍ ملاتړ بشي، مالی ملاتړ بشي، خدای چې تر سوال ته قبول نشي، د ژبه زده ونه لري، بل کوم دغه تر سو دا څو کاله هلته په د ژوند کې انټیګریټ نشي، هغوی سره په هلته د ژوند په اصولو پوه نشي، د کار نشي کولای. او کله چې د کار ورنه کوي د ته هر ورځ کورنۍ د پیسو یا د مالی ملاتړ دپاره غوښتنه کوي. دا یو بل ستونزه چې د دې وخت کې له یو قسم ډپریشن یا یو قسم ستونزو سره روحي فشارونو سره مخ کیږي. د دې نم دوی بیا په ځینو خرابو دغه باندې فکر کوي، په نشه یي شیانو، په نورو شیانو باندې فکر کوي. زه د دې سړي روپي خوشاید په خپل سیمه کې چې دا ځوانان دوی د خپل کورنۍ سره اړیکه قطع کوي، خپل پلار سره خبرې نه کوي، خپل مور سره، ځکه د هغوی غوښتنه پیسې دي، هغوی د دې ځای ستونزې، او دا یو نورمال خبره ده او دوی د دې وس نه لري چې هغه پوره کړي. دا یو بل مثلا. دویمه بل یو خبره ده چې اکثر ځوانان فکر کوي چې بس اروپا د خورشه ژوند دی او پکې روان دی او پیسې دي هر څه پکې دي. نه، ته باید هغه ځوانان چې غواړي اروپا ته لاړ شي او کم از کم دوی د اقتصادي ستونزو له امله دوی باید له ځینې هنرونو سره لاړ شي. دلته ځینې فني زده کړې باید ولري.
ویار صاحب، تاسو ته خبرو ته ادامه ورکړو. تاسو سره یو اوریدونکی دی، د دوی خبرې به هم اورو. سلام، وخت مو په خیر.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسو مهرباني وکوي دا د رادیو غږ مو ټیټ کړئ چې مونږه تاسو خبرې په سمه توګه واورو، ځکه خپل غږ بیرته وانورو. خیر اوسئ. مهرباني وکوي، څوک له کومه ځای مو اړیکه نیولې؟ دماغه غوړی.
الو الو،
مهرباني وکوي څوک لکه مزا ماړی کني ولې او لطفا زر خبري وکوي چې نور اوریدونکو هم پتا مړي چې دغه یاري کې هم رخصي
زه د جلالابات د بیسورو رساله د نسبتینه خونزاده د کډین خبره
مهرباني وکوي خونزاده صاحب تاسو خو د پروګرام موضوع اوریدلې ده چې په څه مسایل باندې بحث کوو اخون زده سب دماغا گوری بدوی تماس پریسه یو بل او ردون که باو رو چی چوک لکم از ایاری کنی ولی سلام وقت مبخیر دی تاسو اری که رخصه مهربانی کوی خبری و کوی
سلام علیکم
و علیکم سلام مهربانی چوک لکم از ایم تماس نیولای جبر خیل سے مہربانی وہ کوئی ادارہ تو وہی اچن کے وضعیت سنگا دے چہال دے
شکر الحمدللہ وہ سزارہ خو بھی خیر خیر تا سنے زڑے نشتر بھی خیامن اولیت دا او بھی خیامن کے جوان کے لیے بھی خیر خیر تا انشاءاللہ
الحمدللہ تے آمن دے جبر خیل صاحب تاسو دمنگ دے پرگرام موضوع اوری دلی دے تمنگ پچبانی بس کو
ماشاءاللہ ډیر خسته مو ځین تاکلې دا ډیر خوشاله ما ول خو ګران ملونو ته د زړه له کومې سلامونه وایم او الله تعالی دې وای نسل او دانه یو ځوانان دې الله تعالی په خپل وطن کې کار وکړي د خپل وطن دې کې تعلیم او تربیه او ژوند او د ماشومان دې ورنۍ نسل روزنه خشي او ستاسو دا خو شکل باندې په کار نه دا لارې کې دې سره کوم ستونزې دې هر کوم الله کې دغه د خپل وطن ته خدمت او تعلیم او تربیه او حکومت سره اړیکې کې راځارانه وطن تر سره کو یا غاټیار اورګانی چې خپل وطن خدمت او وطن او ساتي او روانه یې په زندګی ټول افغانان د روانه کارو ساده کاري هوا دا افغانانو باندې آباد ده چې خپل وطن جوړ کړي خپل وطن جوړ کړي ګلزار شو هر سره تلاش کیږي دوه سره پاتو دا فرانس هر ملک ټول افغانان دي فار ملک دي چې الله تو دې زل الله دولت لا افغانان دي چې خپل وطن جوړ خپل وطن امر رسا دي چې خلاص ور کړای کوم نه خوار شي دا غونډه موږ په خپل ځان ته پیدا کړی دي چې خپل وطن جوړ کو تعلیم او کو تربیه او کو رجانا نه په کوم سره ځان په شامل کو نو له وطن دي
مننه جبر خیل صاحب کور ودان ځان دی وسی البته ویار صاحب تاسو په دې خفه نه سئ چې تاسو اوس له هیواد بهر اوسېږئ د دې لپاره چې تاسو خپل دلایل لرئ خو دا بیا ښه خبره ده چې ځوانان دې ته فکر کوي چې حتما باید خپل هیواد کې اوسېږي او خپل هیواد لپاره کار وکړه او بالاخره خپل هیواد جوړ کړه بهرام صاحب تاسو خو موږ غږ اورئ او مهرباني وکوئ تاسو راته ووایئ دغه ځوانانو البته تر اوسه مو چې یو ځوان په خپرونه کې دغوی تماس راخیستی دی هغوی نظر مو هم واورېده د دې اقتصادي ستونزو ورهاخوا په خپل دغه د قبولي سیستم څومره سخت دی مخکې ما ویار صاحب سره لږ کیسې وکړلې هغه ویل چې ډېر په اسانه دی قبول څه په بلجیم کې تاسو خپل د قبولي څنګه واخیستله څومره مشکلات دي د دولت له خوا نه افغانانو ته
څنګه چې ویار صاحب وویل خو نظر په شرایطو باندې اوس قوانینو د خبرم د اروپا فرق کړی دی هغه وخت کې چې زه ویار صاحب نه پېږم چې دا به څه وخت ماجر شوی خو ما خوشحال کاله اوسل نو تقریبا دلته د طالبانو وخت و امارات اسلامي وخت و هغې وخت کې یو څه هم سیاسي ستونزې ما لرلې وه هم اقتصادي ستونزې دې باندې نه منکرېږم خو زه دې اعتراف کړم چې زه د وطن نه ووځم نو په هغې وخت کې ډېر یو غټ چانس و د افغانان د خاطره ځکه چې د طالبانو ظلم زور او دا خبرونه خلک ډیر پټنګ او رسنۍ هم د نړیوال ته خوځیدل او دلته ډیر ظلمونه دي خلکو باندې هم د هر نگانه نو په دا حساب باندې موږ ډیر زور منل شو باقي کلونه کې تقریبا یو کال یو نیم کال وخت ونی چې زه ومنل شم او بیا ټول بچیان او فامیل هم سره ومني د کورنۍ له حق په حساب باندې نو اوس دا شرایط ډیر زیات سخت شوی دي ځکه چې اوس خپل د اروپایان شتون دلته د ناتو شتون دلته د امریکایانو شتون دلته نو تا دا سوال پیدا کوي چې په افغانستان کې وضع ښه ده ښه ده خلک کولی شي هلته واوسېږي او د اکثره خلک چې راځي دو کوم سیاسي پرابلم نه لري ټول د اقتصادي پرابلم یا د دې قبله هلته راماجد کېږي خو په دې حساب باندې په ټولو ځایونو کې دا شرایط ډېر سخت کړي دي خصوصا په ډنمارک کې خو تقریبا د وروستیو کلونو کې فکر نه کوم چې دوه درې تنه افغانان هم منل شوي دي
او د څه لامل وګرځي د فکر کوي چې دنمارک دولت داس فکر کوي چې افغانستان امن دی چې څونځه پکې نسته کنه په خپل افغانانو د بې باوري رامنځته کړه
خپل افغانان د بې باوري نه رامنځته کړي الته په قدرت کې کوم حزبونه دي دا په غو پرې مال لري په دنمارک کې دا دوی مې دریم دل دی چې حالت د دنمارک د خلکو ګوند چې هغه تقریبا نشنالیستي ګوند دی او ډیر زیات د ماجرو طرفدار نه دی هغه قدرت ترلاسه کړي نو هغه د قوانين جوړې چې څنګه مثلا ماجرو مني څنګه ونه مني کله چې سوشل ډیموکراټان هلته په قوت کې د ماجرو د پاره اوسه زمينه د قبولیتو د مسایل و
بهرام صاحب تاسو بیا هم ته د ټلیفون په کرخه ووسئ او یار صاحب سره بحث وکړو یار صاحب تاسو دا راته وایئ چې دا اوس چې له افغانستانه بهر خلک اوسیږي مخکې بهرام صاحب وویل چې نه دلته افغانستان کې وازه دومره ښه نه ده له افغانستانه بهر هم ازادي راډیو خلک اوري بیا خصوصا په افغانستان کې په هر کلي کې هر کور کې اوریدل کیږي څنګه ځوانان چې دا اوس د ځوان فکر خبرونه اوري هغه یې کتل درې چې د افغانستان به روزي تاسو خپل پیغام ورته درلود خو کبیر ته څوک غواړي افغانستان تر وګرځي تاسو چې اوس افغانستان تر غلی یاست یو پاول ځل روس سره تو کلونه او افغانستان وضعیت مو رقل د ته معلوم څه څنګه دی اوس هغه ته تاسو خبره څه ده
دا سخته پوښتنه ده مجموع کې خبر دادا چې مخکې باران سبب په دې خبره وکړه هغه کورنۍ چې هغه یل توسيګي دی هغه بچي اکثره په زده کړو بوختي کاغی تلاغی چاپیریال نه دی زه تراوړي منفی تاثیر کوي دی هغه په زده کړو باندې لکه هغه بیا لکه لسره به او ځینې شین شروع کوي دی هغه لپاره مثلا از مخکل بچي دی چې تل په فونځو کې دی نو هغه ک زدل تراولم ستونزمنه ده ورته زکه ورته ستونزه ده چې هغه یو سپاره میتود کې پس د کړو بوختي لېونه می میتود سره مخ کیږي ولی پراتلونکي کې شاید دا د غستونځونه نه شي کله هغه زده کړې پوره کی او یو څه پلاس کې ولري هیوا تراستانه شي دا فکر کوم ستونزمنه ده په خپل ځاني زه تر اوسه پورې په اروپا کې داسې نه یم چې فکر کوم چې دلته وسېګم ما هر ورځ دا تکل دی چې زه بیرته هیوا تر وګرځم او هغه څه چې زه کولای شم د خپل خلکو لپاره وکړم او زه فکر کوم ډیر خلک په دې باندې په اروپا کې ډیر داسې کسان چې هغه فکر کوي چې خپل وطن ته یو څه کولای شي هغه دا فکر لري چې کلهګم شرایط نورمال شي دوی بیرته راګرځي او یو ته دا خلک چې ما مخکې ویلې زمنګ زیات افغانان چې تل دی هغه په سلو کې شپې ته بیا یاره کسان چې هغه سواد نه لري زده کړ نه لري کوم بل شي نه لري او لدې زه د غوې د پاره اقتصادي چا په حساب باندې اروپا ختمه میږي مثلا هغه یلته خې پیسې پیدا کولای شي او دلته د کورونې ژوند د مر سره تضمین دي نو غریب تر ډیره کوشش کوي چې یلته پاتې شي ولی دا مخکې کوم ځوان خبرې وکړلې زما خبرې خو ښه ولې واقعیت خبره مم داده کوم ټول وګورو چې خپل هواد جوړ کو جوړیږي ولې کټول داسې یو سالم فکر ولرو خو ځکه رښتیا یو خبره وکم درې څلور ورځې کې چې څومره خلکو سره مخ شوم هیڅوک مثبت نه غږیږي په دې هیواد کې هر کس په دې فکر کې کوي چې کته ور سره دی موضوع په اړه غږیږي چې د دې لپاره کده سی وشي د سی وشي د درته وي چې یاره دا خبره تاثیر نه لري دا خلک هم د سی دی کته د ټرافیکي نظام په اړه باندې خبرې کوي یاره دلته په چا باندې دا شی تاثیر نه لري دا هم د سی دی کورته وي چې مثلا د بچو سره د پلرونو یا د میاندو سلوک یا د غوي په اړه باندې ورسره خبرې کیدې ته ویش په دې خلکو د خبرې تاثیر نه کی یعنی لاول سره هر کس یوازې په دې فکر کوي چې نه کیږي هیڅ نه کیږي د ملک او همدغه یو غټ لامل دی چې خلک هر سړی لدی هوا د فرار کوي ځکه هغه هم د یو غوري چې نه کیږي دا وطن نه جوړیږي دلته دا شی تاثیر نه کیږي دلته د خلک نه منظم کیږي زه یو شی تدیر ما ته لري جالب و مونږ په اروپا کې یو پلان کې ولاړ یو ما سره چې پرون په 13 ورځ په لوتا کې څو کسان وو په الټا په دوبۍ کې یا په جرمني کې را سره وو هغه ډیر منظم پلان کې ولاړو په هغه هوادونو کې او خپل نوبت انتظار است خو کله چې د هوایي د کابل په وای ډګر کې الوتا کې نستله چاته د تیاری د الوتا کې خلیته موټر راغلل چې هغه په وی آی پی شکل او چاته چې شهر راغل چې سره د دې ټول الټا مونږ سره په یو لاین کې ولاړو دغه شاین دي چې خلک دې ته مجبور کړی چې فرار وکړي ځکه چې هر سړی په دې فکر کې چې بس زدیم زما دې ژوند خي که په مجموع کې دا سی یو فکر رامنځته شي یا د خلکو فکر کې تغییر راشي چې مونږ وایو چې نه دا هر څه مونږ کولای شو مونږ خراب کړی دي او مونږ یې کولای شو منګي جوړولې شو. د دې لپاره موږ یو مثبت فکر رامنځته کوو. زه فکر کوم چې ډیر خلک به ونه غواړي، ځکه ما درته مخکې ویلې چې هر ځوان چې اروپا ته تللی دی دوه درې کاله هلته ځورېږي. هغوی دوه درې کاله هم له کورنۍ سره اړیکې نشي نیولی، هم له نورو سره اړیکې نشي نیولی. هغوی په کار پسې ګرځي، په قبولۍ پسې ګرځي، په کور پسې ګرځي، د شپې ځای نه وي، په سختو شرایطو کې ژوند کوي. او هر څوک چې هلته تللی دی په اولو وختو کې پښیمانه شوی دی. زه خپل هم داسې وم.
موږ او تاسو په پښتو کې یو متل لرو، وایي له باران نه جیسه ناوې ته کېناست. بیا هم یو اورېدونکی لرو، بهرام صاحب او ویار صاحب، تاسو په اجازه باندې دوی سره خبرې وکړو. سلام، وخت مو په خیر.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ څوک له کومه ځایه ماړی کني ولي؟
زبید خبرې کوم لوګر نه. تاسو ته او تاسو ملمنو ته سلام وایم. د ما نظر خدا شاید چې د غزوانان چې دي چې اتلس کلان چې یاتي د مور پلار خبره نه مني، بس وروره کار نسته، روزګار نسته، یوې خوا ته منډه کوي. هغه څوک نشي را اشاره والی، ځوان بیخي نه راځيږي. چې چا تعلیم کړی ده بس وروره، تر دولسم او پوهنتونونه ویلي دي، بیکاره دي بس وروره. دا نور تعلیم نه کوي، وایي هغو څه توره وکړله چې مونږ به کار وکړو. داسې وایه چې خدای دې سوله راولي، بس وروره، چې ټول په کار شي، یو وطن کې کارونه شروع شي. او بل د ماله دغو مېلمنو نه دا پوښتنه ده چې خلکو ته باید چې ښې لارې وروښي، له قانوني لارو نه افغانان لاړ شي. دغه د خوست په خارج کې دي، په هغه خوست کې جنګ هم نشته. دغې دغه د ما غوښتنه ده چې دا څوک تللي دي، دغې دغه د بس وروره په مغو وطنونو کې ټینګ شي، چې مزدوري کی پیسې راوړي. او دلته که راغله بیا جنګ تیر کېږي، نو هغه دماغه دغه غوښتنه ده. له جرمني نه ډېر خلک راغله، باید چې دغه خلک ریسار شي، چې کله راغله بیا دې ټول راولېږي. نور هم په مخه ښه
کور ودان ژوندي اوسئ. عبدالواحد ورور له لوګر ولایت یې تماس نیولی و. یو بل اورېدونکی هم راخلو، هغوی سره به خبرې وکړو. سلام، وخت مو په خیر. مهرباني وکړئ څوک له کومه ځایه ماړی کني ولې؟ ته دوی تماس مخکې لیدې چې موږ سره خبرې وکړي. اړیکه پرې سو. سلام، وخت مو په خیر. مهرباني وکړئ څوک له کومه ځایه مو تماس نیولای؟
هلو،
سلام، وخت مو په خیر. لطفا دغه د رادیو غږ ټیټ کړئ چې تاسو خبرې واورو. مهرباني وکوي نوم یو ځل بیا هم راته ووایي. د دوی تماس خو به هر حال ستونزې درلودلې. قدر من اورېدونکو کله چې اړیکه نیسئ، یو سم ځای انتخاب کوئ او فکر هم دې ته ونیسئ چې تاسو کله اړیکه روخ کېږي نو بیا موږ سره خبرې وکوئ او د راډیو غږونه مو ټیټ کړئ چې موږ هم پوه شو تاسو څه وایئ او تاسو هم پوه شئ چې موږ پوښتنه له تاسو نه څه ده. بیا هم اورو چې څوک له کومه ځای تماس نیولی. سلام، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام، مهرباني. بله بله، اورو. مهرباني وکړئ تاسو د ځوان فکر پرونی موضوع اوریدلې.
ګوره، زمونږ بدبختی د دادار چې خپل لاس کاله کوم د حکومت مونږ سره ده. زمونږ د کیمیا له کوستاس په فابریکا ده په مزار کې کاغذ تولیدي، د زور کاغذ اخلي، نوې کاغذ نه تبدیلي پرسته نه جوړي. دې کې هغه افغانان هېڅ راوستي پنجابیان دي. هر پنجابی 25000 روپۍ معاش لري. هغوی کار ښه لکه د شپې د ورځې څومره چې دولت ورته ده هغې ته دا لري. حکومت به خواهش دی، اقتصاد هم صحیح ده، ضرور دی. خو داسې یو پروګرامونه هغه چې لکه دا کاغذ جوړېږي، رنګ مونږ ته رنګ کوم دي مونږ ضرورت لرو، رنګ جوړېږي، لکه پریزي صداری جوړېږي. د دې مبارکې داسې مسلکي مسلکي هلکان د خلک پوهنتون سي فارغېږي. په ورسره سره داسې لکه خپل پوهنتون هم وایي ورسره داسې یو کسب هم زده کړي. انشاءالله نه کېږي، لکه زما خپل زامن دي الحمدلله، مکتبونه هم دلسم نه فارغ شو، مستریان هم شو. دواړه زامن دوه زامن درې نن دي لاتهل ادریم لا اوس لګېلی نو داسې په کوهج دا دی چې ورسره ورسره ته مکتب نه لکه څوته یې مه کوي. په کوڅو کې اروپا انشاءالله همدلته دی. زما خپل زوی الحمدلله د ورځې 100 روپۍ پیدا کوي، نو په اروپا نه زه څه کوم.
پانتون تمزی تاسو زمن
نو اوس هغه خپل تقریبا یو کال کې چې پارک شوی دی. ما ورته ویل چې وای دولتي دولتي نه کیږي، شخصي مالي ده. شپږ بجې دی ځي پر شپږ شپږ بجې چې صفای کلا شي انشاء الله. دا پانتون دوه سره وای خو دوه چې دروغ درته تا کال نه کیږي، کال ته دې خپل بخو درګل کاردار مين انشاء الله. پانتون تمزی خپل کار بم کې خو زما د حکومت په دا خوښ ده چې مسلکی دا څه کفانو رزي فابریکا کې لکه مثال لکه کاغذ په فابریکه لکه دا سیمنټ فابریکه وګورئ چې موږ پاکستان څه ضرورت دی موږ خپل دونه غرونه لرو چې حکومت غواړي په دې بندیز ولګي په خام مواد ځونه لګي په خام مواد باندې بندیز ولګي په خام مواد قاچاق دي کاغذ په هر حال تاسو کې ان شاء الله کارونه دونه ډیر پیدا شي دام یو قاصد دې زکه چې مفتي کله جیل ته خلاص کیږي البته دغه دې نه جګې دې کې په تشاغله پرې دي بیا به دغه دې پرې دي کمپیوټر
مننه ځوندې اوسئ. کورودان دوست محمد رور له کابل تماس نیولی و د دوی خبرې دا دي چې کورنۍ باید خپلو زامنو ته هر اقل د مکتب په دوران نه شروع تر هغه چې پوهنتون ته دوی رسیږي دا زمینه دې ورته برابره کړه چې هغوی هم درس ووایي هم په هېواد دننه زده کړې وکړي البته کار وکړي. په هر حال دا ویار صاحب د هر چا خپله خبره ده خپل نظر دی قدم نه بدون کې تماس نسی هغه خپل نظریات وای او رازو دي ته بهرام صاحب د من مخکنی اوریدون کې له لوګار ولایت نه تماس نیولای و هغه د کوم کسان چې اروپا نه په زور راستنیږي افغانستان ته د هغه کسانو په اړه خبرې وکړو هغوی چې هلته ځي ما مخکې په خپلو خبرو کې لنډه اشاره دې ته وکړه چې په دوه لارو کې پاتې کیږي نه دې خوا ته راتلی سي او نه هم اروپا ته تلی سي هغه کسان نو سره تاسو هم مخسب یې
خو د ډېرو داسې کسانو سره موږ په ډنمارک مخ شوي یو موږ په ډنمارک کې د افغانانو شورا ته بعضو مراجعه کړې ده موږ خطونه ته ورکړي دي یا سړی واقعا ستونزې لري خو پولیس ته دا خبرې یا د مهاجرو ادارې ته دا خبرې دومره د اعتبار وړ نه دي هغو ګوري مثلا افغان راغلی پنندګي ورکړي دا چې په دې لار کې راغلی د څو ځای د دننه د ګوتو نشانونه یا بایومیټریک سیستم باندې دا اخیستل شوی دي اچل تر شوی چې سیده ډنمارک راغلی ما ول دا دروغ د باندې ثبوت کوي چې تا مثلا یا په بلجیم کې واد کی یا په اتریش کې یا په دغه ځای یا په جرمني کې واد کی تا د ګوتو نښانې او دا خبر راووت نو په دې حساب باندې به ته کلوس کمپول ته چي او د هغه ځینې په قرار قرار سره د پورته افغانستان ته نو دا د دوه خپل خوا خبر نه کار نه کیږي
یعنی په خپل دغه ډیپټی هم کله غوي بیرته غواړي بیرته په زوري راستانه کا او مونږ د شاهدان یا سو هر کال کې ځینې افغانان چې انتر ترکیه رسیدلي دي له ترکیه نه هغه خواته ورته اجازه نه ورکول کیږي چې و خواته لار سی نور هیوادونه چې دوی تکال دی حالت ورسي ویار صاحب تاسو راته وایي چې طبعا تر دې دمه مو په مختلفو ستونزو باندې خبرې وکړلې خپل پیغامونه مو خلکو ته درلودل دغه د فکر په اړه خبرې وکړو چې په افغانستان کې یو څوک چې له ماشومتوبه تر هغه چې ځوانیږي یا پانتون کچې پورې رسیږي او بیا یو ستونزه خو دا ده چې په افغانستان کې دوی اکثرا ځوانان له دې امله شکایت کوي چې کار ورته نشته نو اړکیږي چې باید له افغانستانه بهر لاړ شي په خپل دغه د فکر جوړونې په برخه کې خبرې وکړو څومره لازم ده چې هر اقل د کورنۍ د لوري یو خپل اولاد ته یا خپل د کورنۍ غړي ته دا فکر ورکول شي چې باید په هیواد نه نه زده کړو کې ټول افغانان له هیواد بهر او مختلفو هیوادونو ته ځینو افغانستان کې وڅوک پاتې شي
مهرباني دا خبر خده دلته دورونو یو دوا خبرې موکړه دی غوی خبرو کې یو د لوګر نشه کوم خبره کوله غیل شي دی کله ملمانه د خلکو ته د قاچاقي لار نه بغیر خې لارې ورخه یو دالر ده او دویمه برخه د هر پویز د کړو په اروپا کې یو واځي افغانان نه وسیږي یا هغه هیوادونه نه وسیږي د هیوادو خلک نه وسیږي چې غوی په سیاسي لحاظ یا د جنگ په حالت کې دی په نور برخه کې دی په اروپا کې تر افغانانو زیات پاکستان خلک د هندستان خلک سریلانکا خلک بنگلاديش خلک دا اوسيږي اول تدیر خژوند لري غوي هغه د خپل هوادو سره اړیکې لري او زه فکر کوم هغه د خپل هوادو د خپل خلکو یواز نه شي د خپل خلکو بلکې د خپل هواد د پر د اقتصاد د ذریعہ د چاوي ادا کار کوي زه فکر کوم یو سره دا خبره منفي کول چې څوک د اروپا ته نه زیات دلته ژوند نه کوي دا صحیح خبره نه ده ځکه انسانان حق لري چې پر ځای کې وغوړي ژوند وکړي بشري قوانين له مخې خو دا چې څنګه باید لاړ شي کوم لارې باید انتخاب کړي دا ډیره مهمه ده ما باید زه پرې قانی وسیګم چې ما یو کاچا کې لار انتخاب کړو ولې کله چې زه لاغي ورسته په دې فکر کوم چې ما خدغه نو انتخاب کړی، یعنی دا زما لپاره خراب شو نو ما کولای شو نورې لارې مې انتخاب کړې. ولې په ځانګړي توګه ځوانانو ته هغوی چې غواړي اروپا کې ژوند وکړي، زه فکر کوم دا د هغوی که د هغوی غوښتنه چې په اروپا کې ژوند وکړي پرته له کوم ستونزې نه چې هغوی کومه ستونزه لري، دا د هغوی حق دی چې په اروپا کې ژوند وکړي. خو د دې لپاره نورې ډېرې ښې لارې شته. دوی کولای شي ښه تعلیم وکړو، ښه زده کړې وکړي، او د علمي بورسونو له لارې، تعلیمي بورسونو له لارې دوی ډېر زیات هېوادونه دي چې دا هره ورځ موږ وینو مختلف پوهنتونونه دي د سکالرشپ سره دوی غوښتنې لري. که ته د هغوی په شرایطو برابر شي پرته له دې چې ته د چا واسطه ومنې، ته کولی شي مستقیما له یو پوهنتون سره اړیکې ولندوې او هغوی ته د سکالرشپ هم درکوي، یعنې د ژوند سهولتونه هم درته برابروي او زده کړې دپاره هم کولی شي. دویمه برخه حرفوي زده کړې دي. هغه ځوانان چې غواړي اروپا ته راشي، هلته ژوند وکړي، یو ښه ژوند وکړي، په اقتصادي لحاظ د کورنۍ د هېواد د هر شاد ملاتړ یو ذریعه وګرځي، دوی کولی شي چې دلته حقي حرفوي زده کړې ولري، یا میخانیک اوسیږي، یا په بله برخه کې، په مختلفو برخو کې. دوی هلته ډېر اړتیا لري هغه خلک د دې لپاره، او دوی کولی شي چې هلته یو عالي ژوند ولري پرته له دې چې ستونزې ولري، پرته له دې چې کوم روحي فشار سره مخ شي. هم خپله کورنۍ کولی شي چې ښه په اقتصادي لحاظ حمایه کړي، او هم کولی شي چې خپل ځوان هلته خطیر کړي، او هم کولی شي چې هلته اسناد او نور شیان په اسانۍ سره ترلاسه کړي. په اروپا کې د اسنادو ورکولو یوه ستونزه دا ده، موږ مخکې په دې خبرې وکړې په شخصي مبحث کې، چې اروپایي هېوادونه له دې سره هېڅ علاقه نه لري چې یو څوک دوی پوه شي دغه سړی د غربت له وجې راغلی. هغوی له دې سره هېڅ علاقه نه لري، هغوی هېڅ نه غواړي چې د هغوی پیسې د بیرون ووځي، هغوی غواړي چې د هغوی هر څه شتمني په ملته پاتې شي. کله چې هغوی پوه شي دا سړی د غربت له امله راغلی دی، هغوی دا یو لوڼنی یو برخه دی، دغه ده چې دوی هغه کیس په نیګیټیو کېږي، منفي کېږي. نو که ته چېرته هغوی په دې پوه شي چې دغه کسان زموږ په درد خوري او د ټولنې ته په خیر دي، هغوی پرته له دې چې کوم مشکل ولري هغوی ورته دغه ورکوي، اسناد ورکوي. د دې کې موږ په 2014 کال کې بلجیم ډیر زیات ځوانان نیګیټیو کړل، یعنې هغوی کیسونه یې رد کړل، او پلان دا و چې دوی ولیږي بیرته 4-5 نفرې کابل ته ډیپورټ کړل. موږ یوه ټولنه هلته د هغه هېواد له مهاجرینو د ادارې سره کېناستو. د هغوی خبرې چې موږ واورېدې ډېرې منطقي وي. هغوی دا ټول ځوانان دي، کم سنه ځوانان دي، دلته راغلي دي. موږ په لومړی کې فکر کوو چې دوی به زده کړې وکړي دلته، او دوی به هم د دې ټولنې سره مرسته وکړي، هم به د خپلو کورنیو سره مرسته وکړي. خو بالاخره دغه معافیتونه چې موږ یې لرو د ځوانانو دپاره، د هغوی نه ناوړه استفادې سره دوی نه د خپلې ټولنې د خپلو خلکو په خیر دي، او نه زموږ د ټولنې په خیر دي. نو ښه خبر دا چې دوی بېرته خپلو هېوادو ته لاړ شي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی هلته ستونزې پیدا کوي. نو که یو څوک اروپا ته ځي، اولته غواړي ژوند وکړي، د هغې لپاره د مخکې ځان آماده کړي، او د ځان د آماده کولو لپاره دا ده چې دوی د تش لاس هلته نه ځي، دوی د ځان سره یو کمال، یو هنر، یو شی ورسوي هلته ځان سره، اولته بیا کولی شي په اسانۍ سره ژوند وکړي. خو له دې ټولو ورهخوا دا ښه مهمه خبره ده چې موږ په خپل هېواد کې داسې یو فکر باندې کار وکړو چې موږ همدلته کار کوو. ما چې وکتل دلته کار کولی شي، داسې نه ده چې نشي کولی. دوی چې هلته څومره کار کولی شي هغه دلته هم کولی شي. خو کله چې موږ په دې فکر یو چې یاره موږ هېواد جوړولی شو، کار کولی شو، ما مخکې ورته ویلي موږ یو بد حالت سره مخ یو، او په فکري یو جنگ کې ښکېل یو، چې هغه دا ده چې موږ ټول په یو عقیده یو، که هغه چارواکي دي، که هغه عام خلک دي، چې دا هېواد نه جوړېږي، یا د دې هېواد لپاره موږ څه نه شو کولی، یا زموږ په وس کې څه نه دي، د خارجیانو په وس کې هر څه دي، د پلانیانو په وس کې هر څه دي. دغه فکر ورځ په ورځ د دې په ځای چې کم شي یا عام کېږي. او دا ما په دا څو ورځو کې له ډېرو زیاتو خلکو چې زه ورسره ناست یم، په هغه کې مدني ټولنې فعالان، ژورنالستان، استادان د مکتبونو چې ما سره مخ شوي، له هر یو د خولې نه هم دا یو غږ وځي چې یاره دا شی زما د وس خبره نه ده چې زه یې وکړم. او زه فکر کوم که دغه فکري بدلون ته موږ کار کوو کولی شو. کیدای شي وخت ونیسي، خو کیدای شي.
مننه ویار صاحب، لنډه د ماخلو زر به بیرته راوګرځو.
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتونه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ، مالو ته چې قانون باید تطبیق شي، کله چې قانون تطبیق شي
الان چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې ډېر څه مختلفونه سوي دي، کرکټ، فوټبال،
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو. که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي،
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما وزګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هر سه شنبه د ماپښین له 2 تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه له آزادي رادیو نه.
بیا هم خره خلاص لکه څنګه چې ټریلر کې مو اوریدل تاسو د ځوان فکر خبرونه اوري په ځوندۍ بڼه آزادی رادیو او په افغانستان کې په هر کلی کې تاسو دا پروګرام اوریدلای شئ. تر دې دمه مو په دې باس وک کوم افغانان چې له هیواد بهر روسي کې غوي ځوان څنګه دی او له څومره ستونزو سره مخ دي. البته هغه افغانان یادوم چې بې پلان زی یا اړینه نه وي چې افغانستان لاړ شي. که څه هم دلته ستونزې شته خو کولی شي چې په قوي اراده او مبارزه هغه ستونزې حل کړي او همدلته پاتې شي. تر دې دمه په پروګرام کې کوم قدرمن اوریدونکو چې اړیکې نیولې وې د هغوی نظر هم دا و چې هر اقل افغانان دې ته دا اراده ځان سره ولري چې خپل افغانستان جوړ کا همدلته پاتې شي زده کړې دې همدلته وکړي. خو په پروګرام کې کوم درانه میلمانه چې راسره دي حسین ویار صاحب ویلي چې که اړینه نه وي نو پاتې دي سي خو که خلک کولای سي دا حق دی چې افغانستان یا افغانستان بهر دنیا کې هر هیواد کې ژوند وکا. بهرام صاحب رضو دیتا منګه په دې پروګرام کې زښت زیات هڅه وکړه چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت نه هم یو څوک پروګرام کې وو سي. البته را سره لپارون راهي سي منګه غوي سره تماس نیسو څوک تر اوسه نه دی حاضر سي چې موږ تماس ته جواب راکړي. هلاقل کومې ستونزې تاسو ویار صاحب یادونه وکړه په غاړه به مور سره باس کړی و. تاسو راته ووایي په ټوله کې ځوانان مو چې غږ اوري ته اوس هغوی ته تاسو پیغام څه دی؟
زه خو غواړم چې خپل پیغام ځوانانو ته نه بلکې چارواکو ته څوک چې په دولت کې کار کوي دوی باندې دغه وکړم چې دلته شرایط د کار ځوانانو ته مساعد کړي، تعلیم او د کار شرایط ته مساعد کړي او د فساد سره مبارزه وکړي. هغه کسان چې مستحق دي هغه په وظیفو وګماري واسطه او د دې خبرو نه چې دا ځوانان د دې نه مجبوري کچېرته موږ دغه ستونزې دلته حل کړې شو او قانون گزاران یا څوک چې قانون جوړوي چې خپله په ځان باندې قانون پلی کړي ولس ته به د سایستو له زمینه مساعد شي. دلته اصلا قانون نشته دی. که قانون وي نو دا خبره ټولې د کار وزارت باید وګوري چې په کال کې څومره کسان دلته فارغېږي، څومره د پوهنتونونو عالي تحصیلات ماسترګزان اخلي، دوی ټول جذبولی شي نه شي جذبولی. د شمېر خلک د فاکولټو او ځوان مدرکونه په لاس کې لري مګم کار نه لري، یا د کراچۍ شاته ولاړ دی. دغه خبرې چې ځوانان دې ته مجبورې چې د وطن نه فرار وکړي او لاړ شي. او ځوانانو باندې مې غږ دا دی چې راځي چې ټول په یو فکر کې دغه بې عدالتۍ په مقابل کې ودرېږو تر څو چې دلته یو بدلون رانشي. دغه سیاسي خلک چې دي دا ټول خلک غولوي او دا خلک تر اوسه پورې غولولي چې دوی په مقابل کې ځوانانو ودرېږي او بدلون په ټولنه کې رانه ولي دا مجلسونه به دوام لري.
ډیره مننه ځوندی اوسئ بهرام صاحب کور ودان دا چې موږ سره په پروګرام کې وای او کور ودان ځوندی اوسئ چې تاسو په دې
اړه مننه تاسو دې نړۍ مننه
چې نارو کوی به هم
سره دې مان نمبر ویاړ کته ورکې غواړم چې تاسو سره وای.
حتمن ځوندی اوسئ کور ودان. ویار صاحب تاسو سره به لږ څه ادامه ورکړو. بهرام صاحب موږ غوښته چې دلته راسي په سټوډیو کې له موږ سره خبرې وکړي. قدرمن اوریدونکو ته هم باید دا وضاحت ورکړم چې بهرام صاحب لږ روغتیایي ستونزه پیدا کړې وه نو نه یې سو کولای چې دلته سټوډیو ته راسي، نو ځکه مو په ټلیفوني اړیکه راواخیسته او په ټلیفوني کرخه مو سره خبرې وکړلې. ویار صاحب کوم ځوانان چې اوس د موږ دا پروګرام اکثرا ځوانان تعقیبوي په ولایتونو کې کوم ځوانان چې دي او تل هغوی تماس هم نیسي، خپل نظریات هم لري د پروګرام په مختلفو مسایلو باندې، تاسو هغه ځوانانو ته بالاخره تاسو پیغام څه دی، خبره مو ورته څه ده، یا کوم ستونزې چې تاسو ورسره مخ شوي یا کنه مخ شوي نور افغانان وضعیت مو کتلی ده، یعنی پوهیږئ چې ورته څه وایي او پیغام مو څه وسی د هغوی نه کتل کیسه ورته وکوي تر څو د دوی ذهن هم خلاص شي.
خبرې به یو څه تکراری خو کې د شي نوې شایانه پکې وي. لومړی چې څنګه لکه څنګه چې په آرام سره ویلي موږ چلته وسیګو پاره ځکه موږ وینو په ځینو مختلفو برخو کې هغه هیوادونه کارګرو ته ضرورت لري، خو بلکې دا باید ویم چې هغوی داسې کارګرو ته ضرورت نه لري چې هغوی په هیڅ نه پوهیږي، کم از کم په ژبه باید پوه شي یا مثلا ځینې حرفوي زده کړې ولري او هغوی له مختلفو هیوادونو سره اړیکې نیسي. دا هغوی نه کارګر غواړي مختلفو برخو کې. زمونږ هیواد هم که دلته په داخل دی افغانستان کې د ځوانانو لپاره، خصوصا هغه ځوانانو لپاره چې هغوی مسلکي زده کړې لري، د هغوی لپاره کارونه نشي پیدا کولای. دلته د کار کمبوت وي، دوی کولی شي له نورو هیوادونو سره په دې برخه کې اړیکې ونیسي او یو خدغه رامنځته کړي. په دې شکل هم کېدی شي. دا خو د دولت مسؤلیت دی. مخکې بارام صاحب هم خبره وکړله، دولت باید په دې برخه کې یو څه وکړي د ځوانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي او زموږ له هیواد نه د ځوانان دی وتلو خبره مخکې مونږ ویل شي زیاته په اقتصادي دغه ولاړه ده، کار نشته، روزګار نشته او دا ستونزې دي. ولې هغه ځوانان چې هلته راځي، ما مخکې مو ویلې، دوی د دې په ځای باندې چې تش راځي هغه هیوادونو ته، لومړی دې د ځان سره یوه داسې کیس راوړي چې دوی وکولی شي په اسانۍ هلته کامیاب دغه شي، دوی قبول شي. لومړی مسله په اروپا کې، کله چې ته غواړي اروپا ته لاړ شي، د تا اول ستونزه همدا ده چې ته قبولیږي که نه قبولیږي. که ته قبول نه شي، ته یو بې سرنوشته انسان یې، نه تا ته د کور ځای شته، نه تا ته د اوسېدو ځای شته، نه هېڅ نشته، تا یو بې ادرسه انسان یې. هر ورځ چې پولیسو غواړي، تا کولی شي چې له هېواده د بیرون وباسي. نو لومړی مسله دا ده چې هلته باید قبول شي. د دې لپاره دوی باید له دې ځانه چې راځي، له ځانونو سره داسې څه راوړي چې دوی وکولی شي ثابت کړي چې د دوی ژوند ته خطر و. ځکه د جنوا د کنوینسیون له مخې د افغانان چې دوی یوازې په یو کټګوري کې راځي، دلته لسانی یا ژبانی یا مثلا د رنګ توپیر یا مذهبي کوم تبعیض نشته، دلته یوازې د ژوند خطر دی. دغه کټګوري د پاره دوی راځي او دوی باید ثابته کړي چې زما ژوند په خطر کې و. د دې لپاره دوی چې هر څه کولی شي دلته، له دې ځایه باید تصمیم ونیسي په هغه شکل راشي. یوه دویمه خبره دا ده چې دوی څه شی جوړي هلته، بیا د هغې نه له خو داسې خلکو سره چې هغوی هلته د ډېرو مسایلو سره مخ شوي مشوره وکړي، له مشورې نه وروسته ځان تسلیم کړي دغه وکړي، بیا کولی شي چې دوی په اسانۍ سره قبول شي. دا یوه برخه ده. خو له دې ټولو ورخوا مهمه دا ده چې دوی له قانوني لارو استفاده وکړي. اوس ډېرې قانوني لارې دي. مثلا زه چې هلته اوسېږم، پوهېږم چې موږ څومره امکانات لرو، خصوصاً هغه کسان ده چې هغه په شرایطو برابر دي او هغه اروپا ته راشي. هر پوهنتون لسګونه کسان ته دا مهمه ده چې دوی ځانګړي کوم هېواد دپاره لري. هغوی دي ټولو بهرنیانو دپاره، که هغه هر څوک وي، که د هر هېواد وي، که د آسیا وي، که د اروپا وي، که د امریکا وي، د بهرنیو هېوادو دپاره په شرایطو برابرو کسانو دپاره سکالرشپ لري چې هم دوی د ژوند امکانات ورکوي، د اوسېدو ځای ورکوي، هم زده کړې ورکوي. ولې د هغې دپاره ته باید په ځان دلته یو څه خواري تېره کړي چې ته دې ته اماده شي چې ته هغه سکالرشپ نه استفاده وکړي. دې کې نه دې ته ضرورت شته چې برس دولت ته راځي که نه راځي، تا ته څوک درکوي که نه درکوي. ته کولی شي په مستقیم شکل باندې د نړۍ له مختلفو پوهنتونونو سره اړیکې ونیسي. او داسې مثالونه موږ لرو. زما یو ملګری په افغانستان کې اوسېږي، اوس له د مهاجرینو په برخه کې، په دې څېړنیزو برخو کې، خان ولی محمد کنډیوال نومېږي، مختلفو برخو کې کار کوي، کله کله په اروپا کې هم وي. د پرته له کوم برس نه، پرته له کومې بلې لارې نه، د یو نړیوال پوهنتون سره اړیکه نیولې، هغوی دته د څېړنو برخه کې هم سکالرشپ ورکړی، هم د زده کړو زمینه ورته برابره کړې. دی راغلی هلته ماسټرین کړي، هر څه کړي، بیرته هېواد هم راغلی. هر ورځ چې وغواړي دی اروپا ته راتلی شي، هر ورځ چې وغواړي هېواد ته راتلی شي. دا یوازینۍ څه دي چې ته یې کولی شي، پرته له دې چې ته په قاچاقي لارو، له ډېره خطره، سختو لارو ځان مثلا ته افغان اروپا ته راشي. او که چېرته مثلا زموږ کورنۍ کله کله په هېواد کې، اکثر خلک د دې په خاطر چې یاره دا زوی دلته هېڅ شی نه کوي، نه درس وایي، نه ښه وایي، نه بد وایي، راشه د اروپا ته ولېږه، زه خو پیسې خو به رالېږي. هغه چې اروپا ته راشي، هغه هېڅ نه لري، نه ځان ثابتولی شي، نه خپل ځان ته خطر ثابتولی شي. بس بیا نو هغه یو نیشي او چېرته یو پروت وي، د ژوند دغې نه وي، د کوره ورک وي. موږ هره ورځ له یو داسې پېښې سره مخ کېږو چې یو ټلیفون راځي چې زما زوی درې کاله کېږي چې موږ سره اړیکه نه نیولې.
د یوې بلې ټولنې د اوږو بار ګرځي،
یوازې دا نه چې د ټولنې د اوږو بار ګرځي، بلکې ورکېږي، کورنۍ نه ورکېږي. درې کسان ما تر اوسه پورې دي په بلجیم کې، دي خپل کورنۍ لپاره پیدا کړي دي، درې کسان. د دې ټول لاملونه دا دي چې دوی هلته راغلي، قبول شوي نه دي، کورنۍ ته نه د اقتصادي ملاتړ غوښتنه کوي، هغوی سره د امکانات نشته، هغوی په روحي ستونزو مخ شوي دي. د دې دپاره یې نیشو ته مخه کړي، هلته دا شیان ډېر اسانه دي، په اسانۍ سره پیدا کېږي، بالاخره ورک دي. نو دا هغه څه دي چې کورنۍ باید په دې فکر وکړي. هغه ځوانان چې دلته دي، کومه ګټه ترې نه اخیستل کېږي، هغوی اروپا کې هم هېڅ شی نشي کولی. په هغوی باندې دوی باید لګښت ونه کړي او نه هلته راولېږي، او نه خپله ځان په ستونزه کې اخته کړي او نه هغه ځوانان په ستونزه کې اخته کړي.
ډېره مننه کور ودان ژوندي اوسې ویار صاحب چې راغلی، زحمت مو ایسته، ښکلی بحث مو درلوده، د ستونزو یادونه مو وکړله. هغه ځوانان چې د اوس پروګرام اوري، هغوی ته مو ټول مسائل کیسه وکړه. نو قدرمن اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه. ژوندي اوسې داسې تر دې د مراسره وي، تماسونه مو ونیول، خپل نظریات مراسره مطرح کړل. تر بلې خبرونې ښه وخت لري. خدای پامان.